سلامونه ستړي مشه نن د اگست میاشتې 15 نیټه د پوره درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې په خواني جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. په دې اړه ځانګړی راپور او خبرونه درته لرو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ شئ. خو اوس په مو کې د دې سات تازه خبرونو ته. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د اگست پر 15 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاو خلاص نیمه بجې په مالونو بار لارې په تورخم ووخته. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اگست په 12 د تورخم په ګور کې سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نخته لامل تړل شوی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانې پر خپل ایکس پاڼه کې یا په خوانی ټویټر لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نخته هغه وخت پیل شوه چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یو پوسټه جوړوله او ځواکونه یې پاکستانی ځواکونه یې مخه ونیوله. د دوی په خبره په دې نخته کې د پاکستانی ځواکونو لخوا درې غړي ټپیان شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ تورخم کې نښته کیږي. تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې دي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبلا وختي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن پنجشنبې د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1.5 لک و، خو 3 لک نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3 لک هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه یې د 12 کلونو یو وم ټولګي ته رسېدلي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوو جدا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیون ډالرو ډېر مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پوکس یا د بیزو کڅوک د خپرېدو له امله روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کربریسس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی. کربریسس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند د ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی. د مونکی پوکس روغې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لکه 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا، کینیا، رواندا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کشف شوې ده. تاکل شوی د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوها کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا هم ګډون وکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې څه باندې 10 میاشتو راهیسې د اسرائیلو او حماس جګړه روانه ده چې درون زیان یې ملکیانو ته رسېدلی. بلخوا په غزه کې روغتیایي وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګرې ډله په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوی شمیر په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 12 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. قدر من اوریدونکو بیا مخره غلی تاسو خبرونه لازادی رادیو نه واوریدل وړاندې پخپرونه کې تاسو ته د افغانستان په اړه راپور لرو تاسو یې غواک شي نن د اگست میاشتې 15 نیټه ده درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوری نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې نه و کړی نو ځکه هر څه ورته ډارونکي او نه منونکي وو په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی ده تاسو یې غواړئ شي
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده د 2022 کال د اگست 15 د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او لدې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې ور سره د کابل د سقوط ویره نور هم ډیره شوې ده
چان چې دا له داشکی سره ایم بي چان حکومت خلکو خو څه کړای دا عام خلک ته سپارس
د کابل خار لبیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیښتې خبرې کیږي خلکوای دوی خپل مهمات او وسلی پریږدي او خپل کورونو ته ستنیږي بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام رنګيږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درويشت کلن خاطر نو روایت هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي وای د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت ځکه په خبرای په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنی نه ولیدلې نوموړي چې اوس مهال لا افغانستان بهر د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالې دنده درلوده
دا نو ډیرا بد ورځ او ډیرا دردونکي ورځ وای ډیر دردونکي وخت چې موږ ته د دفتر لخوا ویل شو چې تاسو باید خپل کورونه تلاړ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکو باید خپل کورونه څخه ونوځي چا چغې وهل چا ژړل څوک په دې فکر کو چې باید د افغانستان څخه ووځي کله چې د دفتر څخه وتلو تر دې چې کور ته رسیدو دوه نیم ساعته لاره پیاده موږ لاړلو ځکه چې ټولې لارې بندې وې
دا وای کله چې کور ته ستنېدا د کابل خار وضعیت ویرون کې وو هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خبره وو هیڅوک نه پوهیدل چې څه کیږي اغلی نوری وای لکه خوب چی گوری خدا خوب نو بلکې ولسمشر غنی له کابل وتل بهرنی ځواکونه د کابل هوایی ډګر ته ټول شوی او د افغانستان وسلوالو ځواکونه هم خپل وسلې په ځمکه یې خېدی د کابل یو شمېر اوسیدونکو وای د کابل د سقوط لورځې بعد خاطرې لري ځکه د دوی په خبره په دې ورځ لګنی ګونی ډکا پلازمینه خاموش او اوسیدونکو ویرا خستي وجود سبکیږي د دې خار یو اوسیدونکو اتاوله ازادي رادیو ته وویل
خپل چرې شهید کوم اوازه چې او طالبان کابل ته داخل شوی دي حالات هم ډیر وحشتناک او خلک ډیر ورخطا وجود سبکیږي همخې باور نه لري خبره او باور نه کړي چې د څه واقع به کی
د پلازمینه کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نومي په دې راپور کې خبر شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي وای خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ و او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې ورځ به راتلونکي وي او بیرته به طالبان بیرته واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي موږ هر څه خپل ټولې شل کلن لاسترونه له لاسه ورکړلې زموږ خپل وظیفه هم له لاسه ورکړه همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې بنسټونه مو نړیدل ټول هر څه مو له لاسه ورکړل
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده نسبی امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې خو له افغانستان سره د بهرنۍ مرستو د کمیدو لامل په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلې د خزو پس دکړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونو لګیدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوی او خلک وايي لای هم د نامنې پیښې ژوندګواخي که څوم طالبانو پرون د اگست په 14 د خپل حکومت د دریمې کلیزې د منځني په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې ویلې دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونو د اسلامي شریعت لمخې تضمین دي خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورسره بلې خرابېږي د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې عمده لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او